دوچرخه‌رانی فعالیت کنن و ادامه بدن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاورتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تختونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړی ده چې پر مهال تختونکو هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړی او ویلی دی وروسته بعد پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدی. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاری نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې دي. د دغه لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړه وکړه، خو افغانستان ښه توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په 14 اورونو کې 122 منډې کړي او هیڅ یو وکټې له لاسه نه ده ورکړې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستانی رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفادې او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همدارس پروند تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیر اونۍ د اوربان او د يرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرحې اډانه یا چوکاټ منلی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د افغان خزو او جنو پر وضعیت خبري وکړې. د خزو د حقونو ملاتړ یې هرکلای کوي او د غزمنتیا لپاره یې سپارښتنې هم لري.
دوی کولی شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشري زو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړي، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځایی خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې. د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو. افغانستان او یوګانډا خپله لوبه پکې پیل کړې ده. تر اوسه افغانستان 132 منډې لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان خزو او جنو پر وضعیت خبرې وکړې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو او د کمولو لپاره پر عملی ستراتیژیو وغږېدل چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان خزینه فعالان بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خزو او جنو د حقونو پر تامین مشروط شي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي، غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري، داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازي شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
بینمل ټولنه کولی شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولی شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي، داسې غونډې ډېرې دایرې شوې خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعاله ونډه په سیاسي، اجتماعي یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نور مشرتابه له بیا واکمنې دوه رئیس لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله د افغان جون او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلی زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار ګواښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغه سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګو نظر ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې وراندارګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې و شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
روغتیایی خدماتو ته اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 103 هیوادونو په پمنس کې 15 ځای کې دی چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمی او چاپیریال بدلونونو لامل له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو لامل زیانمنون کې دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تیرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي وړاندې درته د کرکټ له ډګره تازه حال درکو. د افغانستان او یوګانډا لوب روان ده. افغان لوبډلې همدا شیبه خپل د پایل یو لوبغاړی ابراهیم زدران للا سوار کړی او اوس وزید ابراهیم زدران وروسته درته خبرونه کې خپل خبريال سره خبري کوي. خو اوس ورزو نورستان ته، د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د کورونا په سنټر کې اور لګیدل دی چې دغه مرکز په بشپړ ډول سوځولې او څنګلوري یو خوندي ته هم زیان اړولې. تفصیل لري هلا انوري اور.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 15 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. ازادي راډیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاری چې له کورونا سنټر څخه د اور لمبي او لوګي پورته کیږي. بشمیره کسان ورته راټول شوي، څوک یې سیل کوي او څوک هم اور وژني او د خونځي ودانۍ ته د خپرېدو مخنیوی کوي. دو تنو ځای اوسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته وویل
وانت زمونږ د غرسوالې لیسه ده، هغه څنګه کې کورونا سنټر جوړ شو، هغه سولر سیستم باندې په هر شو لګی د هوا ګرنه وجه نه بيټري د سوي چې کنه هغه معلومات بيټري چودې دلې به هغه پاک شو دلې کورونا سنټر.
کورونا سنټر د خواکي مکتب دی، د خواکي ستاسو تخکاری د شین اسماني رنگ کې د دیوال نه چي دی. کورونا سنټر اور اخسته او بشپړ سوځېدل دی، څپکې پاتې شوې دي. مکتب بچ ته تقریبا شاوخوا دولتي خلک هم راغلي دي، هغوی هم پوښتنې او حساب شروع کړی دی د خلکو نه، تحقیقات کوي چې وضع څه وه.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي تر دې دمه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی وخته. د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
او کورونا سنټر را اخستی او د ولګیدنې لاملونو په اړه چړې نه روانې دي او د وخت ځان پاړم لا وختي د څه نشو ویل. ان شاء الله ک معلومات منګ را ټول کړم، حتمن به له تاسو سره شریکو.
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دي. خو د پوهنې ریاست مسولین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانې ته د اور پراخېدو مخنیوی شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. خو اوس ورزو غونډي ایران ته، د ایران ولسمشري ټاکنو ته د دریو خزو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړي. د نوملیکنې بهیر دوشنبه پرون دوشنبه پای ته ورسید. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه دراپور لمخي علي لاريجاني، محمود احمد نژاد، محمد باخر قاليباف، سعيد جليلي، وحيد حقانيان، علي رضا زكاني او عبد الناصر همتي له غو مشهور سيرودي شه د ولسمشري ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینی غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشري د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان او ټول ټال اتیاتن وزانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزی دفتر ویان د دوشمې په ماخام اعلان وکړ چې ورسته ورځ ډیره خطاوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې و چې دوی لړلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشري له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې خزي هم شته. د پارلمان په خوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشري ټاکنو ته کاندید کړ. هغه په یو کانفرنس کې هله وښوده چې یو ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترای ورکری.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید د نارینه مذهبی او سیاسی خلکو لمینځه وټاکل شي. د هغه څو چې تر ننه د خزو د کاندیداتوري مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي، خو له رژیم د خلکو نارضایتي او تیرو کړکېچونو ته په کتو چې لویه بېلګه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراخ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مخته وړي. د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي راډیو ته غوږی ورزو. بیا هم د افغانستان او یوګانډا د لوبي ورستي حال ته د افغانستان او یوګانډا د کرکټ ټیمونو په شلوریز نړیوال جام کې خپل لوبه پیل کړې ده. تر اوسه د لوبي 15 اورونه تیر شوی. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د لوبي ساره لید ساحل سپستړي مشي. همدا چې بچی ماو ته خبرې کوو د افغانستان د لوبډلې دوه لوبغاړي سوځېدلې. اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
مدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر یو سل شپږ پنځوس ملګرتیا وروسته رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دوی اوږده ملګرتیا وکړه، خو په دې اخره کې د یوګاندا سپینرانو خطو پچاو نه وکړه. وکړه شو چې دغه ملګرتیا ما تکړي. ابراهیم زدران چې اول اوس وځي دا بیا منډي کړي وي، او رحمان الله ګربز شپږ بیا منډي کړي وي. اوس نجیب الله زدران او محمد نبی سیالي کوي، لوبه کوي. نو بلې دل شي چې په پاتې اورونو کې دوی څومره هدف ټاکلی شي، خو په دغه وشتنځای باندې دغه هدف تر دې دمه دا سی بریخی چی مناسب هدف ته او د یوګاندا د لوبډلې لپاره بسر خوګي وی. او خلا هم د لوبي څلور اورونه نور شته، او په دې کې به څرګند شي چې افغان لوبډلې کولای شي تر 200 دغه هدف واړی کنه. کتر 200 هدف واوري خپل دغه یو ډول پریشر وی مقابل لوبډلې ته چې 200 منډې په شلو اورونو کې څنګه پوره کیږي. نو دغه نوی بیټسمنان محمد نبی او نجیب الله زدران دوی باتمن یو اور نورم وخت اخلي چې دوی په وکټ ودرېږي، او بیا غیر وروسته په اخري درې اورونو کې به دوی اتمن دغه شاتونو هڅه کوي. ځکه شاته لا هم اوګود بیټینګ لاین اپ شته. خو د ګربز پاړی ډیره بهترینه تر سره شو چې په 45 توپونه شپږاوې منډي وکړي، څلوریزي او څلور شپږیزي وهلي. هغه په یو سل اویا سټریک ریټ سره نن توپ وهنه کړې ده. ابراهیم زدران هم چې تر ډیره پورې دغه په توپ وهنه کې د سټریک ریټ ستونزې وي، په دې سیالۍ کې هغه په 46 توپونو اویا منډي کړې دي، 9 څلوریزي او شپږیزي وهلي ده چې تر 150 یې سټریک ریټ لوړ ده. نو دغه سیالي د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ډیره مهمه ده چې وي ګټي. ځکه تر دې وروسته دویمه سیالي بیا د دې ګروپ د سی ګروپ له ډېرې پیاوړې لوبډلې نیوزیلند سره په همدې لوبغالي کې لري. نو که دغه لوب افغان لوبډله په خرن ریټ سره ګټي، ښه مورال سره یو ګټي، نو دا به په هغه سیالۍ باندې ډېر اغیز ولري.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د رواني لوبې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د ورزش په راپور کې مو د کرکټ په اړه واوریدل، خو په یو بل مسله کې تمیګو هم چې له ورزش او فزیکی فعالیت سره ډیر تړاو لري، هغه دا چې پروند بایسکل نړیواله ورځ به دا چې دغه ورځ بل منځل کیږي او په افغانستان کې بایسکل استفاده یا کارونه څومره ده په دې اړه په مخکې دا د سپوږمۍ دی راپور ده.
د جون دریم د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل وی پاڼه لیکلی چې بایسکل یو ساده باثباته ارزانه پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي او د غشان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودی او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ګلخانایي غازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولای شي. د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانایي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
او زه د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خدای هیڅ اوارز نه لري، ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یوه د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلام اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دش استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شهانم چې بنه دا مون په همدغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولسکلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په خواب وکړه چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی، بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا لامل اخلي. خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او لجرمنی څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي
شما اگر مطالعات جدید تحقیقی
نوی سیوره میخی چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو کدا تمرین د بایسکل په وسیله تر سره شي د سرطان مخه نیول شي او زموږ په بدن کې د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیکد رالیکټ په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیکد رالیکټ یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه جوړه کړې ده. له نورو ولایتونو هم خلک د غلطه د توتانو میلې ته ورځي.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وی خو د توت په دې موسم کې ورته شې اقتصادي بوختیا برابر سوي.
د غنداب څخه د توت راوړم او د نګین لارنګي ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خبره روزانه روزي برابر کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوخت دي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
باراسته فائدہ مند ہے اس کا انشاءاللہ کاروبار انسان دے خرچے دے بالا اڑے کیرا چمن والا چھ بیرہ تا فائدہ پر مے نی دیکھے پر بینہ پر دے
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار وسیدونکي ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په شار کې پیری. د کنداري توتو د شخوان لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبر هر کال د توت خړولو لپاره راځي.
تور ور راغلی د هلمند دی، هلمند اوسیدونکي نو دلته راغلی و کندار ته، او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله و. سس خلکو بارانونه اوس و، داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي نو د هلمند څخه نن رالو، خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی، په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمه بجې شوې، دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنوي ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړی ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوی. تر اوسه د دغه پیښې ډیر جزئیات نه دي اعلان شوی. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه په 13 اورونو کې 109 شپېته منډې کړي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناختي کارتونو د ویش په اړه څېړنه کوي. دا وروسته لدې چې یو شمېر افغانانو ته د مشکوکو کارتونو د ورکولو خبره وشوه. او د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه وبه کې دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور تنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه تنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هره کم شان تاریخ شیشه ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته معتاد کېدلو یاري لبس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي، نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په دې ربیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing, there's a
کله د خځو او نارینه او اصلي غختنه وبې دلته په سیندونو کې وبې به کې خول کلیو او کښتونو سره نږدې خلول شوی چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښته کافي وبې نه رسیدي. دلته بزګران په کال کې لزمکو څخه یوازې یو ځل اصل اخلي. دوی پوخا کوکنار کرل، خووس، پټاټې او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که رنونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو دې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لاره نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورنه اخر می ورځ ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول سوي نشئی مواد وسوځول. د طالبان د حکومت ځای چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په خارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول سوي وو. دغه ډول د طالبان حکومت د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یوولس سوه نفر هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاق او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر کم شان تاریخ شیشه ګل خرشان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او د شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوریت نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو په موج مخجرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف خنی او مالونه د امیرالمومنین صاحب ہدایت مکمل حریقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت له خوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په خارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمي جوړه کړې ده.
کڅ هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښ د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خبرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. د خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښي نیول ډیر شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو مور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نہ وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما کول و خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پېژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کېږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کېږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کېږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی که ولی در لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی جده استفاده نور هم زیاده که مکرر استفاده و که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده در مخدره موادو ویل کیگی.
د بیا احتیاط روانی عوامل کوم دی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کېږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده دروغ چل فریب کول دی همداشن ده شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنۍ څخه بیل سی چه مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب باندې استعمال کی تر څو دوی کورنۍ پیپونه سی چه ده شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده دروغ ویل دي چل ده فریب ده دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دي سي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا الوعب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته واسي چې زه د دغه ستونزو سره مخ یم او که مراکز ته مراجعه نسي کولی طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفونی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی یعنی هغه مریض تل تنظارت او تعقیب لندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کی مخ کرده چه هغه معتادی هغه باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وای د درملنی پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتاد که دو لامل کیگی.
رازا کامو منگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبره و نکی واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سر اصم و دخمنی کوی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کېږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نقلي وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته راشه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادرخان دی. حاجي صاحب نادرخان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادرخان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادرخان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادرخان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر میامو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن.
د زهرو کاروان
یار می جدا شم